السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې د سبا پر ځای نن خبرو ته رامخته شي. د کندهار ښار دویمه حوزه کې له پرون راهیسې جګړه روانه ده.
زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي، په دې خاطر دغه عملیات ورڅه پیچلي او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي.
چارواکي وایي پر ټولو بندرونو کنټرول لري.
یوازې شیرخان بندر تر تهدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ،
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات پیل کړي.
د خبری مجلې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، خبرونو ته غوږ شئ چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هېواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤول وسلوال طالبان وبلل. د کندهار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د سومالیا په پلازمېنه موګادیشو کې نن په یوه ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هېواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤول وسلوال طالبان وبلل او ویویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې که افغانستان ورانیږي او افغانان وژل کېږي نو ګټه یې چا ته رسیږي. ولسمشر د جګړو د سختېدو مسؤلیت داسې مهال پر طالبانو اچوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی او په لسګونو ورسوالۍ نیولې دي. ولسمشر غنی خوست ته په دې سفر کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې تر څنګ دغه راز د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي ولسمشر او مل دولتي پلاوی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته ورغلي دي.
افغان ولسمشر د هوایي ډګر تر پرانیست وروسته د هغې الوتکې مسافرینو ته خراغلاست او ستړې مشی وایي چې په همدې ساعت له دوبۍ څخه په اریانا الوتکه کې خوست ته راغلل.
د خوست هوایي ډګر په نږدې 15 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د ولسمشرۍ د ویبپاڼې له مخې ولسمشر غنی نن بیرته کابل ته راستون شو. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د کندهار د امنیې قوماندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دا چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات ورو مخ ته ځي، علت یې دا دی چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
په دې خاطر دغه عملیات ورڅه پیچلي او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي.
چارواکي په تېرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تېرو 44 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له اومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه بیا د دې ولایت پر مرکز قلعینه له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي.
دیشب به مدت یک ساعت
تیر شپه د یو ساعت په مخه ایوان خطر منځ شو. دغه حمله هم شند شو او طالبانو بیا هم ماتې وخوړه او تلفات هم ورته ورسېدل.
خاغلی شمس وسلوالو طالبانو ته د اوخت مرګ ژوبل دقیق شمیر ونه خود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ ژوبل په اړه څه وویل. تر دې مخکې قلعینه په وروستیو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګرو. د بادغیس د روغتون رئیس پادشاه خان نصري ویلي چې په دې نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له شپېتو زیات ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د بادغیس چارواکو ویلي چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. چین په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په پام خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې هر څومره ژر چې کولی شي له دې هېواده ووزي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرداری ورسته له هغې چې د خپل هیواد 210 وګړي له افغانستان وایستل ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې دننه یو پیچلی او امنیتي وضعیت دوی دې ته اړ کړل چې خپلو وګړو ته له دې هیواده د وتلو دغه خبرداری صادر کړي. د وزارت دغه راز ویلي چې له افغانستانه د ایستل شوو 210 وګړو د 22 یې د کورونا ازمیښتونه مثبت و. دا نه ده څرګنده چې څومره چینایان په افغانستان کې دي، خو اکثره په ملکی برخو کې په کارونو بوخت دي. چین چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، له دې هېواده په چټکۍ د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن په یوه ځان وژونکي برید کې لکتر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د الشباب استخدریزې ډلې مسؤلیت اخیستی. د سومالیا د پولیسو یو ویاند وویل چې په دې چاودنه کې د موګادیشو د پولیسو کمیشنر فرحان محمود په نښه شوی و چې نوموړی ترې ژغورل شوی دی. د الشباب ډله چې له یوې اوږدې مودې رئیس شخړو ته مخه کړې هڅه کوي چې په موګادیشو کې د نړیوالو ملاتړی حکومت نسکور کړي. د تهران په شمال کې نن سهار وختي دی وی قوي چاودنې غږ اورېدل شوې. د ایران دولتي تلویزیون وویل دی وی نامعلومي وسیلې چاودنه په یو پارک شوې او چاته زیان نه دی اړولې. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. د تهران مرستیال والی حمید ګودرزی چې د امنیتي چارو مسؤل دی وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. هغه نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته ویلي چې چاودنه د ملت پارک دننه شوې ده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا یوه حمله وه که نه، وویل د چاودنې د آبادو او علت په اړه څېړنه کوي او وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو شمېر مهم اټومي تاسیسات د حملو لپاره په نښه شوي دي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري، هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندی الناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. ناشف په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د اوکراین په ختیځ کې د زندانونو شکنجه او ناوړه چلند او دغه راز په کریمیا کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو محل وویل چې دغه سرغړونې هر ورځ او په منظم ډول ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویاو لپاره بسنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاند په دې اړه نن په څرګندونو کې دغه راز له غړو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. هغه زیاته کړه چې تر سبا به د اروپایي ټولنې په ټولو غړو کې 500 میلیون ډوزه واکسین توزیع شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو یو شمېر د نورو په نسبت دغه بهیر په چټکۍ مخته وړي، خو فون در لاند وویل چې په دې برخه کې اروپایي ټولنې خپل ژمنه عملي کړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړي. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه ټیټه شل. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه وویشت. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.5 ټیټه 9.5. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.5 ټیټه 9.5. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.5 ټیټه 9.5 اټکل شوی ده.
مخامنه خبری مجله اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا خراغلاست وایم. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپورته. محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل د سبا پر ځای نن د سولې خبرو ته کینی. نو موړی چې نن خوست تللی وي وی ولسی غونډې ته په وینا کې وویل چې سولې ته چمتو دی، خو وسلوال طالبان دې ډاډ ورکړي چې دوی یو ځل بیا هیواد د څلور لارې پر ځای په یوه لار نه بدلوي او د افغانستان د اوبو د مدیریت مخه نه نیسي. دا چې د کاغلی غنی په ویناو کې نورو کومو مسلو ته اشاره شوې، تفصیل زموږ د خبریال پراپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په خوست ولایت کې یوه ولسی غونډه ته په وینا کې وویل چې دی په سوله باور لري، خو وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې لار نیولې او د خبرو مسته نه کینی. هغه څه چې طالبانو په تیر کې نه دی منلې او ویلې دي چې خبرو او مذاکراتو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې وسلوال طالبان که سبا خبرو ته کینی، نو نن دې رمخې ته شي او د خبرو له لارې دې اوسنۍ ستونزې حل کړي. نوموړي وویل چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر ورځ سلګونه افغانان مري او ګڼو ټولګټو پروژو ته زیان رسیږي چې د دې ټولو زیانونو مسؤلین وسلوال طالبان دي. خو وسلوالو طالبانو په تیره کې ویلي چې د ټولګټو پروژو او د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ژمن دي. ښاغلی غنی وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شریعت پر ځای د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د لسلیک شوې هوکړې په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر غنی په داسې مهال یو ځل بیا د سولې په خبرو اترو ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط کړي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تکتیکي شاتګ بولي. ښاغلی غنی وویل هغه نظامیان به په نظامي رتبو ونزوي چې د پکتیا سقوط شوي ولسوالۍ بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې کابو درې اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په پکتیا کې نهه ولسوالۍ په یوه او بله پسې سقوط کړې، چې له امله د پکتیا په ځایي ملکي او نظامي چارواکو توندې نیوکې وشوې او بالاخره د دې ولایت ملکي او نظامي رهبري له دندو لرې او پر ځای نوي کسان وټاکل شول. ولسمشر غني همداراز وویل چمتو دی چې همدانن له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کښېني، خو په دې شرط چې د افغانستان اوبه و نه پلوري، د ډیورنډ کرښې د نه منلو ډاډ به ورکوي او هیواد به یو ځل بیا د څلور لارې پر ځای په یوه لارې د بدلولو هڅه نه کوي.
افغانستان دے پارا جنگے گئے یا غوانے سر افغانستان دے نور اللہ سکان دے راسی تا افغانستان باندے مین یہ ما سرش منو کسی دیو لوران کر کم ندا من لے سرش منو کسی افغانستان لطفار سالور لاری دا بیا بلی او لاری نبت نوی ما سرش منو کسی دے افغانستان او با خالکو بانے دا خرسوی منو کسی دے نور نو کری دا مدن
هڅه مو وکړه د ښاغلي غني د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو غبرګونونه هم راواخلو، خو د بیا بیا هڅو سره سره ونه توانېدو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تېرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغلته ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې او دوی میرویس روغتون ته لیږدول شوي دي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار ښار و محافظه د میر بازار سیمه چیرې چې د تیرو دوو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیچلې سوي او کافي پرمختګ نه دی کړی.
د خلکو په کورو کې ځای پر ځای سوی دي. تېره ورځ یې خلک په زور د خپلو کورو څخه ایستلی دي. زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلي او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي. نو موږ په دې خاطر یو څه موږ ته ګران دي چې هلته ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي.
تر اوسه پورې وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې او د پولیسو مرګ ژوبله
څومره؟ زموږ امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده چې دقیق ارکان یې د پیلن لپاره معلوم نه دي، خو دوی ته ډېره درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
بلخوا په کندهار کې د 215 ماتل کلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق سا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار ښار په ومه حوزه او ډنډ ولسوالیو کې شاوخوا بیا وسلوال طالبان وژلي او اته نورې ټپیان کړي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د مشترک عملیات چې د ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو ځانګړی ځواکونو او د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ په کندهار ولایت په دند او اوومه حوزه کې ترسره سو. په دغه عملیاتو په ترڅ کې اویا تنه وسلوال ترهګر ووژل سو او اته تنه ټپیان سو.
د جګړې په کرښه کې جنگیدونکو افغان ځواکونه هم په سیمه کې د ملکي خلکو د کورونو شتون د عملیاتو د پرمختګ خنډ بولي.
پرنګ ترنګ چې سیول افغان اوس موږ دغه کړل پر شا کړل نو دی وسه ماده په کورو کې موږ د ټانګام ته دروځي چې بس موږ غواړو چې وسه موږ مخته شو نو په متر تر وکی او د مشران دغه را سره وکی په ځاغه موږ دغه چې د شهر د صبح خو خپل کورونو شهر دغه به خراب نه کړ.
امنیتی چارواکي د کندهار ښار د وومي حوزې په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي. د کندهار میرویس روغتونه جلواټ دغه روغتون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کندهار ښار د وومي حوزې د جګړې لسمی یولس مړي او پنځوس ټپیان وړل سوي. د روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ټپسو کسانو له جملې یو څلوېښت ملکیان دي.
تیر څلوېښت ساعته کې ډېر مصروف ورځې درلودلې چې موږ ته کتلوي مجروحین د مختلفو منطقو څخه راغلي دي چې زیات شمېر د میر بازار څخه د میرویس مینې او د دغه اومې حوزې مربوط راغلي. تقریبا نه اووه پنځوس کسه موږ ته راغلي دي چې په اووه پنځوس کې یو څلوېښت ملکي دي او شپاړس هم نظامي کسان دي او یوولس جسدونه موږ ته انتقال شوي دي چې په هغه کې اووه جسدونه د دولت مخالفین وو او نور یې ملکي او نظامي وو.
په میرویس روغتون کې د جګړې بستر سوي ډېری ملکیان وایي د هوان په مرمیو ټپیان سوي. دوی د جګړې کیسه داسې کوي.
زما نوم احمد ګل
د څوک دی او څنګه خوښ شو
د نغازي میرویس مینه کې د نورزو په غونډۍ کې دغه ولاړو نږدې ورته ولاړو موږ ته خاص کړ دغه مخته طالبان پنجوایي درایي کې وه هلته وادر دو دا دوی راله دلته به درېدله بله موږ ته خاص کړ بهمان راغی زه په دې په دلاین خونې کې وه چې په خونه ننوتې دا خاصه ګولۍ راغلې راکړو چې موږ ته یوازې دغه چې سدا رانی په نورزو غونډۍ کې بله وادر دو دې ټکې کې ما را خاص کړې ژر په خونه ننیستې او بس بله مې ابل ځي موټر وې موټسیکل کاش کې باندې وخت را نو بیا شفخانی په لازم را ټول ولاغه دغه ته بیا شو ابل ما جوړ را پوا
زمون فزان نه نو ځکه مازه تر وخت لم د دې د فټ ما وست د بمبا د پراغه په باندې عبد استاد خپل اوان بو نو بل شي نو ولا څو مشتق داسې تقریبا یو درې ولښت خاطر اسو مشتق ولا څه څه سم نه خلاص ولا ته بلا پروت نو را سره ورشه زو ورشتان نو باندې ضرورت بارے یو څه سره پیدا خلاص باندې به دا
د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار د وومي حوزې اړوند له میر بازار او میرویس مینې څخه شاوخوا دوه زره کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي او د کندهار ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. عبدالمنان یو له دغه بې ځای سوو کورنیو څخه دی چې له میر بازار څخه یې د ښار نهمې ناحیې ته کډه کړې.
سر بیا درا بدرو بوډ مشه ګر شپه جنگو سر بیا اوسه انا سړی پرمې وسلی او ان نوم شتله بلا چې په واسه کې د لغول اړ درو ځا چې نه کېدل افغانان پاتې.
د کندهار ښار د وومي او زیتر څنګه د محل د دی ولایت پارغنداب سپین بولدک ډنډ او تختپل ولسوالیو کې هم جګړه روانه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار ښار د وومي او زیتر د جګړې پاړه د کندهار د چارواکو د ادعا پاړه سن دی ویلي خو په سپین بولدک جړی او ډن ولسوالیو کې د یو شمیر امنیتي پوسټو د سقوط ادعا کړې.
و موردل چې د کندهار ښار په ومه حوزه کې لا هم جګړه روانه ده. بل ورته د غزنی اوسیدونکو وایي ویره لیدل کېږي چې وسوال طالبان به یو ځل بیا ښار ته ننوځي. دوی وایي د ښار امنیتي کمربند مات شوی او طالبان د ښار څنډو ته ورسېدلي خو د غزنی چارواکي بیا دا خبره نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بقول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیچکو ته رسیدلی دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبې ورځ لغنمې وروسته خار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل سوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د خار کمربندي پوستې سقوط سوي او نه هم طالبان خار ته نږدې سوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخته ده چې خار ته به داخليږي او یا به غزنی سقوط کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو کنډکونه او قطې موجود دي.
وروره نشاته ننوتلې دي، نشاته ننوتلی سي په هر ځای کې امنیتي قواوې شته، کمربند ښار جوړ دی. په یو ځای مای کې ټکان کوي، دا خو دونه سخته خبره نه ده، امنیتي قواوې ځان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییزه اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده، که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته سي.
طالبانو مخ په ښار ته راواړوه او د ښار کمربندي پوستې هم سکو سوي. اوس پیلن جنګ په توحید آباد و حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده. که مرکزي دولت توجه ونه کړي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کړي او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اګست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي وو چې سوونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لهم د تاریخوالی او جګړو په پیښو کې پاتې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او ستر سوداګریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تهدید لاندې و. ته مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري، په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تهدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
افغانستان کې دانو وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندې بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولي دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو نصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولی دی. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت ارادوي د دغو بندرونو په شان د هیواد مهمو او سترو سوداګریزو بندرونو د طالبانو لاس ته وړېدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولی شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي او شونې ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت له اړخه په دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکو مشر اویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولی ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل یوه تازه خبره سوې خبرپاڼه کې د جګړو شدت قندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دی د افغانستان دا مسله حل کړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله روغتیایی مسئله را اخلو. د کرونا دلتا باندې د خپرېدو له کبله د امریکا ځینې ایالتونو په ناواکسین شوو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. پر امریکا سربیره په آسیا او اروپا کې هم د کرونا ویروس دې باندې خلک ورخطا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کرونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. دا کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا درې نوي په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې څلوېښت ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا بڼې په وړاندې هم مؤثر دي. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې اویا برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمیر 14200 ښودل شوی. دا یو اونۍ مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15500 پیښې ثبت شوي وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 د اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 26 نېټه د کرونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوه یې لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وې، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د ډلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبری مجلې د پای شی بوت نګدي شوی یو او سم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رادیو ټول کارکونکو او راتلونکو ته په خپل وار سره نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بازار له سره څخه دا پیغام جوړوم. هغه ځانان چې وایي طالبان د ښځو حقوق او د ازادي حقوق پر پلو باندې کړي دا خبره ناسمه ده، ځکه زموږ په سیمه کې د نجونو مکتبونه هم شته. دلته هر څه شته، دلته نوي چې یوازې د نجونو مکتبونه یا ښځو ته د کار زمینه برابره ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روزا زموږ پیغام باید ضرور نشر شي. دا روزا د ازادي مثالي طالبان نیولې د اوسې شبکې کده کړې دي او داسې نور خلک مخ دي بل ظلم زیاتې شروع کړې ده او بس خلک ډېر ظلم زیاتې او شبکې کده کړې ده. یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې بندې کړې څوک نه پرېږدي. په وکړه طالبان ازادي دوری په زور خوري. طالبان ازادي توشته متدریدې جوړي راولېږه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت نه اړیکې نیولې د لال محمد خبره کوم. دغه تاریخ په میله چې ډیر بیروبار دی، ډیر رش دی، د تاریخ میلی شي دی. زما دا خواهش دی چې دغه کورونا په وجه باندې د طالبان صاحبان دغه میلیونو چې کنټرول کړي، د رش کچه سره کم کړي، نو کېدای شي چې دغه مرض څه شاته وتنبی شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا جلاس نامه د بادغیس ولایت ته دا راځي. ازادي ته دا پیغام پرځوم. ما و تعالی و رئیس جمهور ته دواړو ته دا درخواست کوم چې امیر شاه خان د پارلمان او د بادغیس وکیل دي، د که به آبایی به طول برگشان و به آبایی دی کم شواهد یا کم اثبات نلری که مری راوی و دی ملت برگشان که وشا که خلای برگشان یدان که او کمی با دغه په معنا دی چې معنا د بادرس خم سرتی یو بل زد یا یو بل دغه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ماخام شپګنیمه بجې شوې دغه خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. همکار مې سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس صاحب ستړي مشي.
تشکر اسدالله.